د ازادي رادیو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځم بیده د 1409 هجری لمریز کال د جوزا د میاشتې شپږمه ده چې د 2010 میلادي کال د مئی له 28 سره برابر ده. نوریاس نوری هم د ازادي رادیو د نن ورځې په لومړنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. د ناتو یو لړ رتبه قمندان وایي چې په کندهار کې به د ولسمشر حامد کرزي د ناسک ورور احمد ولي کرزي لاس له ورځنیو چارو اعلان کړي. د سرسلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل د افغان چارواکو او په نړۍ کې د نورو له انتقادونو او غوسې سره سره به له وسلوالو طالبانو سره د لومړنیو طبي مرستو د زده کړو او د ټپیانو لپاره د بنداژونو او نورو درملیزو وسایلو د ورکولو په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي د ازبکستان لخوا د تاجکستان جنوبي سیمې خالتون ته د اورګاډي د خدماتو د بندېدو له وجې ښایي ناتو له مرکزي اسیا څخه د لوجستیکي موادو د لیږدولو لپاره نورې لارې پیدا کړي. واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزي وروستی سفر پرون په کابل کې د یو آزاد بحث په ترڅ کې وارزول شو. د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي په سرحدي قبایلي سیمو کې د ناامنیو له کبله د دوی عواید تر 60% زیات لږ شوي دي. په پاکستان کې مشت افغان ډیپلوماټان وایي چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په پېښور کې به د سردار غازی محمد ایوب خان او د هغه د کورنۍ د قبرونو امنیت ټینګوي. پاکستان وایي پر یوټیوب ځینې لګول شوي بندیزونه به لرې کړي، خو د یوټیوب او فیسبوک پر هغو فلمونو به بندیز ته دوام ورکړي چې حکومت هغه د مسلمانانو پر ضد تیری بولي. سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. چارواکي وایي د روسیې په جنوبي ښار استاورپول کې د یوې بمې چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور ژوبل شول. د بخښنې نړیوال سازمان له روسیې، چین او امریکا څخه وغوښتل چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یوځای شي. دغه راز وړاندې په خبرونه کې پر یادو شوو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو لوړ رتبه قمندان پرون وویل چې غواړي په کندهار کې د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور احمد ولي کرزي واک او رول محدود او د والي صلاحیتونه پراخ کړي. ویل کېږي احمد ولي کرزي چې د کندهار د ولایتي شورا مشر دی، په دې ولایت کې لوی واک لري او ناتو غواړي په راتلونکو میاشتو کې په دې ولایت کې چې د طالبانو د نفوذ سیمه ګڼل کېږي عملیات وکړي. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري آژانس د رپورټ په استناد په دې موضوع په اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو قمندان تورن جنرال نیک کارتر وویل د دوی ستراتیژي دا ده چې د کندهار دیوالي توریالي ویسا واک پیاوړی کړي، خو د دغه هدف د ترسره کولو یوه لاره دا ده چې احمد ولي کرزي او د کندهار ولایتي شورا د خپل واک لمنه یو څه ټوله کړي. د برتانوي ځواکونو منصبدار تورن جنرال نیک کارتر د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل چې موږ به په دې لار کې خپل بریالیتوب د واک او قدرت د متوازن بدلون پر بنا ارزیابي کړو. دو ویل چې زموږ هدف دا دی چې نسبت ولایتي شورا ته خلک زیات د ولایت مقام ته مراجعه وکړي او احمد ولي کرزي ته په څرګند ډول ووایو چې والی باید واکمن وي. تورن جنرال نیک کارتر زیاته کړه چې زه فکر کوم چې احمد ولي کرزي به والی ته لاره پرېږدي چې حکومت وکړي او د هغه ستراتیژي ده چې موږ یې ملاتړ کوو. د رویټرز د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې په کندهار کې له روانو پوځي هلو ځلو سره چې د افغانستان د نهه کلن جنگ یو مهمه مرحله ګڼل کېږي د احمد ولي کرزي همکاري مهمه ده. ریپورت زیاتوي چې په احمد ولي کرزي تور دی چې د مخدرو موادو له کاروبار یې زیاته دارایي جوړه کړې، خپل سیالان او رقیبان ویروي او د امریکا له مرکزي استخباراتو سی آی ای سره ارتباط لري، خو احمد ولي کرزي دغه تورونه په کلکه ردوي. تورن جنرال نیک کارتر وویل چې احمد ولي کرزي دا خبره کوي چې ځینې خلک به ما ډیر ښه ګڼي او ځینې به مې ډیر بد ګڼي، خو زه د خپلو خلکو او هیواد او له بهرنیو ځواکونو سره مرسته کوم. د رویټرز خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې امریکایي مقامات مخکې اندېښنه څرګنده کړې و چې احمد ولي کرزي امکان لري هغه زیارونه چې په کندهار کې د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره ترسره کیږي ستونزمن کړي. تورن جنرال نیک کارتر وویل ولي توریالی ویسا له خلکو سره مستقیم تماس لري او د داسې یوې ادارې د تاسیس لپاره چې د ولس نمایندګي وکړي له ښاروالانو او ولسوالانو سره کار کوي. دغه رابطه به دی پیاوړی او صلاحیتونه به یې پراخه کړي. تورن جنرال نیک کارتر دا هم ومنله چې د والي امکانات اوس ځکه محدود دي چې دی په خپلې ادارې کې کافي مامورین نه لري او کابل باید نور دولتي مامورین او چارواکي کندهار ته واستوي. د وویل په داسې حال کې چې په کندهار کې د روانو پوځي هلو ځلو سیاسي هدف د دولت د واک پراختیا او ټینګار دی. دیوالی توریالی ویسا او احمد ولی کرزی ترمنځ روابط به له نږدې څارل کیږي.
ټاکل شوی ده ډېر ژر په کندهار کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. د دغو عملیاتو په درشل کې د کندهار والي ته هم توجه زیاته شوې ده. یو شمېر په دې باور دي چې د کندهار د ولایت مسؤولیت د والي له توانه وتلې خبره ده، خو ځینې بیا دا خبره نه مني. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دا مسله څېړلې چې په لنډو یې احمد شیبر وړاندې کوي.
د ورځپاڼې په وینا یو شمېر هغو کسانو چې مخکې په کندهار کې له توریالي ویسا سره په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه وایي ویسا د بې کفایتۍ او د اداري فساد له امله له دې کاره لرې شو. د کندهار اوسنی والي توریالی ویسا چې په خپله د کرهنې متخصص دی، په 2000 کال کې د ډي اي آی له شرکت سره لس میاشتې کار وکړ او په دې شرکت کې په دې تورن شو چې د خپلې کورنۍ او خپلوانو دوستانو لپاره یې کار وکړ. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وینا د ویسا په برخه کې د اداري فساد تورونه د هغو تورونو په مقایسه لږ دي چې افغان مقامات پرې تورن دي، خو دا حقیقت دی چې د مخکې له کاره په دې تور لري شوی دی چې ناوړه استفاده یې ترې کړې وه. د کندهار د ځوانانو د فدراسیون مشر نعمت الله ارغنداوی په هغه کلي کې ستر شوی دی چې ویسا هم هلته ژوند کړی دی. د ده په نظر د توریالي ویسا تر صلاحیت د کندهار د ولایت مقام ستر دی. د ارغنداوی په وینا ویسا د کرهنې متخصص دی، د جګړې د وخت یو حاکم نه دی. پر ویسا یو تور دا پورې شوی دی چې د خپل پلارني کلي ته د 400,000 امریکایي ډالرو په ارزښت لاره تیره کړې ده او بیا یې دا لاره په ارغنداب کې د خپل کور له مخې تیره کړې ده. د کندهار والي دا تورونه ردوي او وایي چې لومړی خو له قراردادي شرکت ایستل شوی نه دی. د خپلې مور د ناروغۍ او په افغانستان کې د کرهنې په برخه کې دوی به کتاب د لیکلو له امله له هغه کاره استعفا ورکړې وه. دومه خبره دا ده چې په ارغنداب کې د تیر کړي سړک له لارې څو کلي سره تړلې دي څو د دغو کلیو خلک هوسا شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د ویاند وحید عمر خبر هم راخیستې ده چې وایي ولسمشر پر توریالي ویسا لګېدلو تورونو نه دی خبر او د دې لپاره چې ویسا یو تعلیم یافته سړی دی نو والي یې ټاکلی دی. د وحید عمر په وینا کې چېرته د توریالي ویسا په برخه کې دغه شرکت دا تورونه پوري کړي وي نو تر اوسه یې په تیرو دریو کلونو کې ولې ږغ نه پورته کېده. د ډي آی اي په نامه قراردادي شرکت کې د توریالي ویسا یو شمېر پخواني همکاران وایي چې ښاغلي ویسا هلته ښه کار کاوه خو بهرنیو ورسره ستونزه لرله، ځکه چې ده به د پروژو د تطبیق په برخه کې د افغانانو د نظر پوښتنه کوله او بهرنیو به په خپل سر کارونه کول. د واشنگټن پوسټ په وینا نن هغه ورځ ده چې بهرني ځواکونه د طالبانو پر ضد په کندهار کې جګړې ته تیار شوي دي نو دوی د کندهار د والي هڅو ته اړتیا لري څو د خلکو اعتماد جذب کړي. په کندهار کې یو امریکایي چارواکي وویل د کندهار والی او شاروال باید داسې هڅې وکړي لکه د انتخاباتو لپاره چې څوک کوي او د خلکو رای خپلوي. د واشنگټن پوسټ په وینا له همدې امله امریکایانو د وی ورځپاڼې او د عامه غونډو له گشت په غاړه اخیستی دی څو د کندهار د والی له فعالیتونو خلک خبر شي. په خپله ویسا وایي که خلک پرې باور وکړي هیڅوک دوی ته ماتې نه شي ورکولی. د کندهار د والي په وینا د خلکو د اعتماد د جذبولو لپاره ډېر ښه نظریات لري خو بشپړې منابع ورته نه لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د یو نوي پروګرام له مخې د دولت وسلوالو مخالفینو په ګډون خلکو ته د روغتیا د لومړنیو مرستو زده کړه ورکوي. په افغانستان کې د سر صلیب چارواکو ویلي تر اوسه د هیواد په لسګونو مخالفانو دغه زده کړې ترلاسه کړې دي. دغو چارواکو په وینا د روغتیایي زده کړو دا لړۍ به روانه وي. په دې اړه نور حال د ماریا صدیقي په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې تر اوسه هم د ښکېل خواوو ترمنځ جګړې دوام لري، د سر صلیب نړیوالې کمیټې د خلکو لپاره د روغتیا د لومړنیو مرستو د زده کړې پروګرام پیل کړی دی. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې مطبوعاتي غړی عبدالحسیب رحیمی آزادۍ راډیو ته وویل چې د روغتیا د لومړنیو مرستو د زده کړې پروګرام د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم پیل شوی دی.
صلیب نړیوال کمیټې د خپل ناپلیویتوب کاري اصول پر بنسټ د جنگ د دواړو خواوو سره طبي مرسته کوي. مونږ یوازې د دولت وسلوال مخالفین نه روزو په دې برخه کې چې طبي کومک ورسوي زخمیانو ته، بلکې مونږ د افغان ځواکونو هم روزو. په دې په اپریل میاشت کې دغه روزونکو تل تنو افغان ځواکونو ته برگزار شوي او اویا تنه وسلوال مخالفین او د ټکسي چلوونکي چې ټپیان لیږوي هم برگزار شوي. د آموزش
د نوموړي په وینا تر اوسه پورې سل تنه افغان امنیتي سرتیرو ته او همدارس په لسګونه د دولت وسلوالو مخالفینو ته د هڅ دکړې ورکړل شوي دي، خو نوموړي په دې اړه معلومات ورنه کړل چې وسلوالو مخالفینو ته څرنګه او په کوم ځای کې د روغتیا د لمړنیو مرستو په اړه زده کړې ورکوي. د دولت وسلوالو مخالفینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د سر صلیب نړیواله کمیټه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې له ټپیانو او زندانیانو سره د مرستې په برخه کې فعالیت کوي.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل د افغان چارواکو او په نړۍ کې د نورو له انتقادونو او غوسې سره سره به له وسلوالو طالبانو سره د لومړنیو طبي مرستو د زده کړو او د ټپیانو لپاره د بنداژونو او نورو درملیزو وسایلو د ورکولو په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې تېره میاشت د افغانستان د دولت څخه باندې اویا تنو وسلوالو مخالفانو او همداراز تر سلو زیاتو افغان پولیسو ټکسي چلوونکو او عادي خلکو ته د لومړنیو مرستو زده کړه ورکړه. د سر صلیب په مرکز نیوا کې د دې کمیټې ویاند کریستین کاردن ول دا کورسونه په 2008 کال کې پیل شوی او دا په پلاوه ډله یعنی سسور صلیب به تر هغه پورې د کارت دوام ورکړي چې ورته التیاوي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته همدار از ول دا د سر صلیب د نړیوال کمیټې اصلي ماموریت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې ټپیان که هغه د هر لوري وي درمل شي. کاردن ول د افغانستان څو ګوته په شمیر روغتونونو ته تک عموما سخت او یا تقریبا ناشونی دی او د دې معنا دا ده چې حتی لومړنۍ ابتدایي مرستې انسانانو ژوند ژغورلی شي. د همدار ازوویل چې د درې ورځو کورس هم د هغو برخوالو ته دومره ورښوولی شي چې د جنګ په باب د جنیوا کنوانسیون رعایت کړي. د برېتانیا ګارډن ورځپاڼې د سهشنبې په ورځ د کندهار د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه و یاد کړی لیکلي و چې سور صلیب باید طالبانو ته لومړنۍ طبي زده کړې ورنه کړي ځکه چې د ده په وینا طالبان د داسې څه مستحق نه دي. د سر صلیب ویندوی دا هم وویل چې دوی ته د دې راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ له ګوټ څخه له قاره ډک برېښنا لیکونه رسېدلي، خو دی وایي چې د افغانستان اکثره چارواکي ښه پوهیږي او دا مني چې سور صلیب په خپل 155 کلن تاریخ کې بې له دې چې دې ته توجه وکړي چې ټپي په کومې ډلې پورې ارتباط لري د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي. کاردن په کابل کې د سر صلیب د کارکوونکو د بېلګې په توګه د اورتوپیدي روغتون ته اشاره وکړه او وویل چې هلته معیوبانو ته مصنوعي غړي ورکول کېږي. ده وویل موږ هېڅکله له چا دا پوښتنه نه کوو چې د چا لپاره جنګېده او یا له چا سره اړیکې لري. دا هغه شیوه ده چې موږ نه یوازې په افغانستان بلکې په درسته نړۍ کې خپله کړې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
واشنگتن ته د ولسمشر حامد کرزی وروستی سفر پرون په کابل کې د یو آزاد بحث په ترڅ کې وارزول شو. په دې آزاد بحث کې نه یوازې یو شمېر هغو وزیرانو چې ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې ملګرتیا کوله، بلکې د ملي شورا یو شمېر غړو، کارپوهانو او د پوهنتون ځینو محصلینو هم پکې برخه اخیستې وه. د بحث ګډونوالو دا سفر د کابل او واشنگتن ترمنځ وروستیو ناندریو د حل او له افغانستان سره د متحده ایالاتو د لا زیاتو مرستو په برخه کې ډېر ګټور وباله. له کابل مجاهد جواد پرې نور حال راکوي.
واشنگتن ته د افغان ولسمشر وروستی سفر او دغه سفر پر مهال د هغو مهمو مسلو په اړه چې بحث شوی اوس هم په هیواد کې له تازه او مهمو مسایلو څخه ګڼل کیږي. تمه ده چې دغه سفر پر مهال چې کومې ژمنې او پریکړې شوي هغه به د عمل جامې واغوندي. همدا د هغه آزاد بحث موضوع و چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کابینې او ملي شورا د یو شمېر غړو، کارپوهانو او د پوهنتون د ځینو محصلینو ترمنځ پرې خبرې وشوې. د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمي وویل چې په دغه سفر کې د شویو ژمنو د تعقیبولو په برخه کې د مهال کار روان دی.
روز اولی که ما رسیدیم به افغانستان از شوش مجلس اول خود دایر کردیم و
دوی افغانستان ته درستنیدو په لومړی شپه مو د امریکای چارواکو سره لومړی غونډه وکړه او دا غونډه تر نن پورې روانه دي څو د افغانستان د ملي پروګرامونو په اړه دوی کافی معلومات ترلاسه کړي. داسې میکانیزمونه رامنځته کړو چې زموږ د پروګرامونو ته هغوی پیسې ورکړي، د ملي پروګرامونو په ډیزاین کې هغوی لمک سره شریک شي، لمک سره تخنیکی مرستې وکړي او د وزارتونو د ظرفیت جوړولو په برخه کې مرستې وکړي. د کرنې، قانون او د کار او ټولنیزو چارو چارو وزیرانو محمد آصف رحیمی، وحید الله شهرانی او امین افضلی وویل چې دوی د متحده ایالاتو چارواکو سره د خپلو وزارتونو پورې اړوندو برخو کې یو شمېر پراختیایي پروګرامونه شریک کړل چې د متحده ایالاتو د چارواکو لخوا ورسره د مرستو ژمنې هم وشوې. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي داود سلطانزوی وویل چې افغان دولت او خلک باید اوس د دغو ژمنو د پوره کېدو په برخه کې کار وکړي.
د سفر د لاسرونو سره یو سفر و، مګر د ټول په تعهداتو کې خلاصه دي. فعلا هغه وخت موږ کولی شو چې یو ملي جشن ونیسو چې دغه تعهدات عملي لاسرونو باندې تبدیل شي. هغه د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی، د افغانستان د دولت مسؤلیت دی، او د افغانستان د خلکو هم، چې د خلکو همکاري، د دولت همکاري او د حکومت پرکاري، او د خلکو همکاري هغه وخت جلبېدی چې حکومت څو شهرونو ته په عین زمان کې توجه وکړي. اوله خپل ظرفیت جګ ویسي په شفافه او صادقانه توګه، دوم په عین زمان کې فساد سره مبارزه وسي، دریم د خلکو اعتماد را جلب سي.
جمهور رئیس حامد کرزی د غوایی اثور د میاشتې په وروستیو کې تقریبا د کابینې له اکثرو غړو سره د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته تللی و.
په کابل کې د آزاد بحث په اړه مو راپور واورید. د اوس هم د دې خبرونې د راټول شو مطالبو یادونه کوو. د ناتو یو لړ رتبه قمندان وایي چې په کندهار کې به د ولسمشر حامد کرزي د ناسا کورور احمد ولی کرزي لاس له ورځنیو چارو لنډ کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل د افغان چارواکو او په نړۍ کې د نورو له انتقادونو او غوسې سره سره به له وسلوالو طالبانو سره د لومړنیو طبي مرستو د زده کړو پروګرام ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي د ازبکستان لخوا د تاجکستان جنوبي سیمې خالتون ته د اورګاډي د خدماتو د بندېدو له وجې ښایي ناتو له مرکزي آسیا څخه د لوجستیکي موادو د لیږدولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي په سرحدي قبایلي سیمو کې د ناامنیو له کبله د دوی عواید 80% زیات لږ شوي دي. پاکستان وایي پر یوټیوب ځینې لګول شوي بندیزونه به لرې کړي، خو د یوټیوب او فیسبوک پر هغو فلمونو به بندیزونو ته دوام ورکړي چې حکومت هغه د مسلمانانو پر ضد تیری بولي. سپینه ماڼۍ وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر اوباما سره وګوري. د بخښنې نړیوال سازمان له روسیې، چین او امریکا څخه وغوښتل چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شي. د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي د سرحد په قبایلي سیمو کې د وروستیو ناامنیو له وجې د دوی په سلو کې 80% عواید کم شوي. دا چارواکي زیاتوي سره له دې چې د سوداګرۍ د محصول د کنټرول لپاره د آی سي کوډا عصري وسایل چمتو کړي دي، خو بیا هم د سوداګرۍ د کمیدو له امله د مالیې وزارت د سکال 2.5 میلیارد افغانۍ ټاکلی هدف نشي پوره کولی. نور حال د داود وفا په راپورټ کې.
د ننګرهار د ګمرک رئیس احسان الله کمال د چهارشنبې په ورځ وویل د نامنیو په وجه د پاکستان لخوا افغانستان ته سوداګري تقریبا 80% کمه شوې. د وویل
د څلور کال راهیسې زمونږ واردات په کمېدو دي په خوا پرتله باندې نسبت د امنیتي وضعیت، او بالخصوص زمونږ د ګاونډي هېواد پاکستان امنیتي حالات او قبایلي سیمو کې چې کوم حالات دي، په دې خاطر چې زمونږ ترانزیت پاکستان د لارې او د قبایلي سیمو دغه یو څه تاثیرات لرلی دي. قبایلي لارو امنیت خراب شوی ده، د پاکستان حکومت خوانه قیدات راغلی دي، دلته تجارانو سرمایه گذاری کمه شوی ده. زمونږ اکثر تجاران چې دلته دي د ننګرهار ګمرک کې محصول کوي قبایلي تجاران دي، د پخوانه د ایوانانه پاتې ده چې زمونږ قبایلي تجاران د نور افغانانو په شان باندې دلته محصول کوي، رایز کاروبار کوي، سرمایه گذاری کوي. نو چون په هغې منطقه کې حالات خراب دي، زمونږ قبایلي ورونه ټول فرار شوي دي دغه ځای نه، او تقریبا د 80% نه زیات اغېز کړی ده، د منفي اغېزې کړی ده زمونږ په عوایدو کافي تاثیر لري.
د ننګرهار د ګمرک رئیس وویل لا تو کلونو راهیسې د جلال آباد هوایي ډګر د نړیوالو ځواکونو په واک کې دی، او ملکي الوتنو ته اجازه نه ورکوي، ځکه نو دغه مسالې هم د سوداګرۍ د پراختیا مخه نیولې. د وویل
یو عمده مشکل چې موږ لرو او د دننه موږ ډېر عواید لاسته راوړی سو چې میدانوي مشکل ده، چې میدانوي د ملکي پروازونو په اختیار کې نه ده. که دغه هوایي میدان د ملکي پروازونو په اختیار کې سي، موږ به ډېر عواید تقریبا یو منول تر 2 میلیارد افغانۍ پورې به موږ د دغې میدانوي د کوم توکي چې راځي کارګو چې راځي د نه به ترلاسه کړو.
بل لوري ته د افغانستان د ختیځو سیمو سوداګر وایي د پاکستان په لارو کې د دوی تجارتي مالونه محفوظ نه دي، او د افغانستان حکومت باید له پاکستانیانو سره په ګډه د دوی حد اقل د امنیت ستونزې حل کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي د ازبکستان لخوا د تاجکستان جنوبي سیمې خالتون ته د اورګاډي د خدماتو د بندېدو له وجې ښایي ناتو له مرکزي آسیا څخه د لوجستیکي موادو د لیږدولو لپاره نورې لارې پیدا کړي. د ایساف ځواکونو ویاند ډګرمن ګویتس هاسکي رویتر اژانس ته وویل په سیمه کې د سیاسي ستونزو له امله د ناتو پر وسایلو او موادو بار یو شمېر واګونونه په ازبکستان کې بند پاتې دي. ناتو د مرکزي آسیا له لارې افغانستان ته د خپلو ځواکونو لپاره د سون او خوراکي موادو په شمول غیر محاربي وسایل او تجهیزات لیږدوي. د تاجکستان د اورګاډي د دولتي کمپنۍ مرستیال عثمان قلندروف وایي د مئی له څلېرشتمې نېټې راهیسې تاجکستان ته له ازبکستان څخه 2500 ډبې په هغه هیواد کې بندې پاتې دي. هغه وویل د دغو ډبو په 300 کې د ناتو مواد او وسایل چې افغانستان ته یې لیږدول بند دي. تاجکستان ازبکستان تورنوي چې په قصدي ډول یې د دغو بارونو مخه نیولې، خو تاشکن وایي چې دغه ځنډ د تخنیکي ستونزو له امله رامنځته شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه برېښنا کوډ د جوړولو د پروژې پر سر خړپړ شوي چې په پام کې د تاجکستان په راګون سیمه کې بشپړ کړي. تاشکن له دغې پروژې سره مخالفت ښودلی او وایي چې د دې بند په جوړولو سره به په سیمه کې چې د اوبو له کمی سره مخامخ ده د اوبو ستونزه نور هم پراخه شي. په پاکستان کې مشت افغان ډیپلوماټان وایي چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په پېښور کې به د سردار غازی محمد ایوب خان او د هغه د کورنۍ د قبرونو امنیت ټینګ کړي. دا وروسته تر دې چې یو شمېر نامعلوم کسانو په وروستیو کې دې قبرونو ته زیانونه اړولي. په دې اړه تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن وصال په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر مجنون ګلاب زازی او د پېښور کنسلګری فرهنګي اتشي ظاهر جان بابوري د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی سره د میوند فاتح غازی محمد ایوب خان او د هغوی د کورنۍ د یو شمېر غړیو د قبرونو په اړه چې د ناڅرګندو کسانو لخوا زیانمن شوي کتلي. افغان پلاوی د پښتونخوا له چارواکو کې غوښتي چې د دغه ملي اتل او تاریخي شخصیت د مقبرې د ساتنې او د هغو ډبرلیکونو د بیرته ترلاسه کولو په لړ کې اقدامات وکړي چې څه موده وړاندې د ناڅرګندو کسانو لخوا غلا شوي دي. ظاهر جان بابري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلي هوتی په دې برخه کې د پوره مرستې او جدي ګامونو د پورته کولو ډاډ ورکړی.
اعلی وزیر زمونږ د ټول وړاندیزونه چې د دغې مقبرې په اړه او دا ټول یې ومنلو، د خیبر پښتونخوا کمشنر یې همهلته غوښتی و او هغوی ته یې دنده وسپارله چې لومړی باید د دغو مقبرو هغه ډبرلیکونه چې ماتې شوي دي او غلا شوي دي د بیرته ترلاسه کول دپاره دوی پلټنه وکړي، دوی هماغه ډبرلیکونه چې تاریخي ارزښت لري ترلاسه شي.
نوموړی زیاتوي چې اعلی وزیر ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به د دغه ډول پیښو د مخنیوي په موخه لازم تدابیر ونیول شي.
په دویم قدم کې دوی ته وظیفه ورکړه چې د دغو مقبرو د ساتنې لپاره د ځایي خلکو څخه یو دوه کسان په دنده وګماري تر څو د دغو مقبرو حفاظت وکړي. دریم خبره دوی دا ومنله چې موږ به د دغو مقبرو بیا جوړونه په خپله کوو.
د میوند فاتح غازی محمد ایوب خان د امیر شیر علی خان زوی د 1914 میلادي کال د اپریل په 8 نیټه په پېښور کې وفات او په وزیرباغ سیمه کې د شیخ حبیب زیارت په هاته کې خاورو ته سپارل شوی. د نوموړي مقبره لومړی ځل د هغه د مشر زوی سردار محمد اکرم خان لخوا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په ښکلي او عصري ډول جوړه شوې وه، خو د وخت په تیریدو سره یې ځینې برخو ته زیان اوښتی او چې په 1903 لمریز کال کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا له نوي سره ورغول شوه. څه موده وړاندې ناڅرګندو کسانو د هغه او د کورنۍ د یو شمېر نورو غړو د قبرونو ډبرلیکونه غلا کړي او مرمرینې زینتي کټارې او ډبرې ورماتې کړي دي. مجیب الرحمن وصال، ازادي راډیو، پېښور.
پاکستان وایي چې پر یوټیوب ځینې لګول شوي بندیزونه به لرې کړي، خو د یوټیوب او فیسبوک پر هغو فلمونو به بندیز ته دوام ورکړي چې حکومت هغه د مسلمانانو پر ضد تیری بولي. تېره اونۍ د یوه انټرنیټ فیسبوک لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د خیالي انځورونو یوې سیالۍ پراخ اعتراضونه راوپارول او حکومت دې ته اړ کړ چې په یوې مشهورې ټولنیزې شبکې بندیز ولګوي. د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نجیب الله مالک وویل د فیسبوک په اړه پریکړه به د روانې میاشتې په پای کې په محکمه کې وڅېړل شي. مسلمانان د اسلام د ستر پیغمبر خیالي عکسونه هغه ته سپکاوی بولي. سپینه ماڼۍ وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به راتلونکې اونۍ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر براک اوباما سره وګوري. د سپینه ماڼۍ د پرسونل رئیس رحیم ایمانویل خبرلانو ته وویل چې دا خبرې به پر امنیتي مسایلو او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې پر پروسې متمرکزې وي. سپینه ماڼۍ وروسته بیا وویل چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس به هم په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر براک اوباما سره وګوري. چارواکي وایي د روسیې په جنوبي ښار ستاورپول کې د یوې بمي چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور ژوبل شول. چاودنه د ستاورپول ښار د یو ټولنیز او سپورتي مرکز په مخ کې وشوه. د روسیې خبري آژانسونه د کارپوهانو په حواله وایي چې د دې چاودنې له قوت څخه داسې ښکاري چې ښایي 200 ګرامه ټي ان ټي ډوله چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وي. د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان له امریکا، چین او روسیې غوښتي چې د جرمونو نړیوالې محکمې سره یو ځای شي. دغه محکمه یوازینۍ مستقله دایمي محکمه ده چې د عامو قتلونو، بشر ضد او جنګي جرایمو د محاکمې صلاحیت لري. د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، له هند، اندونیزیا، سعودي عربستان او ترکیه هم غوښتي چې له دغې محکمې سره یو ځای شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي تیر کال د نړیوال عدالت لپاره ځکه مهم و چې د جرایمو نړیوالې محکمې د سودان د جمهور رئیس عمر حسن البشیر د بندي کولو امر صادر کړ. د سودان ولسمشر په دارفور سیمه کې په جنګي او بشرت ضد جرمونو تورن دی. د بخښنې نړیوال سازمان معقد مشر کلودیو کوردون ویل عدالت اوس هم ځکه نه دی ترسره شوی چې ډیر حکومتونه ځان له قانونه اوچت ګڼي، یا په ځای د دې چې خپل پلویان نړیوال محکمې ته وسپاري هغوی د هغوی ملاتړ کوي، او له دې امله د ده په وینا یوه نړیواله عدالتي خلا رامنځته شوې ده. نوموړي د رویتر خبري آژانس ته وویل
powerful governments despite their rhetoric they often speak about the importance
سره د چیز وکمن حکومتونه د بشري حقوقو د اهمیت او مجرمینو ته سزا ورکول مسله پر مسلې غور کوي، خو کله چې د احتیاط ظاهره شي نو بیا دوه مخي معیارونه تطبیقوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان ولس د بشري حقوقو له پراخو تیریو کړیږي، او د جنګ جګړو له امله روغتیایي پاملرنې، زده کړې او بشري مرستو ته لاس نه رسیږي. او اوس به هم راشو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه وکړو. جنقا الکوزی د څو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهمې برخې اوروي.
نیمګړې ستراتیژي او ناکامه جګړه، دا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سر لیک دی او په یو برخه کې راغلی: په افغانستان کې د خلکو او زړونو خپلولو ستراتیژي ناکامه شوې، او د امریکا د دفاع وزارت د تیرې میاشتې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د 121 ولسوالیو څخه یوازې 9 د حکومت ملاتړي یا خواخوږي پیژندل شوي، او 48 د طالبانو ملاتړي او یا خواخوږي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د هغو افغانانو شمیر چې امریکایي او ناتو ځواکونه به ښه او یا ډیر ښه بلل، د تیر دسمبر میاشت کې په سلو کې 8 شو، خو د مارچ میاشت کې دا رقم په سلو کې 9 راټیټ شوی دی، او علت یې ممکن د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې زیاتېدل وي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د طالبانو د تحرک اندازه د جنرال سټینلی مکرستل له وروستیو څرګندونو څخه هم لګېدای شي. مکرستل ویلي د افغانستان جګړه هیڅوک نشي ګټلای. پوځي چارواکي حتی د کندهار د عملیاتو نتیجو ته هم زیات هیله مند نه دي. د هلمند د مارجې عملیات چې درې میاشتې وړاندې پیل شوي، وایي نشو کړای چې طالبان لرې کړي. ورسپانه لیکي افغانستان یو عنعنوي ټولنه او په خپلواکۍ مین هیواد دی، او د بهرنیو ځواکونو حضور او د ملکي خلکو مرګ ژوبلې د امریکا ضد احساسات په خلکو کې زیات کړي، او د ترورستانو استخدام ته لار هواره کړې ده. د وسلوالو په ضد عملیاتو جهادیان د پاکستان قبایلي سیمو ته په شا تمبولي، او د هستوي وسلو لرونکي پاکستاني نور هم بې ثباته کړی دی. د ورسپانې په عقیده د امریکا د ملي امنیت لپاره د پاکستان دا خطر په افغانستان کې د القاعده وسلوالو د پټېدو او پناه ځایونو له خطر څخه ډیر زیات دی. په آلمان کې خبریدونکي شپیګل آنلاین مجلې هم د افغانستان د ستونزو په اړه یو مقاله لیکلې، او د پل په کرښو کې لیکي: دا مهمه نه ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د دې هیواد جګپوړي چارواکي نړیوالو ته په وار وار ووایي چې امریکایي ځواکونه یوازې د 1.5 میاشتو په موده کې له افغانستان څخه وځي. افغانان او د افغانستان ګاونډي هیوادونه چې لاسوهنې ښکاره او څرګند دي، په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو همدا اوس غور روان دی. په دې معنی له افغان جګړه مارانو څخه نیولې طالبان، د القاعده شبکې قمندانان او د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د خپلو لوبو د پیل او نفوذ د پراختیا پلانونه جوړوي. شپیګل لیکي: ستر خطر په دې کې ده چې خدای مکړه افغانستان یو ځل بیا په 19مه پیړۍ کې د انګلیسي امپراتورۍ د ستر شخصیت لارد کارزن په وینا د آسیا د سترې سیالۍ او لوبو ډګر نشي. شپیګل آنلاین زیاتوي: د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو پر روزنې او تجهیز باندې شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګول شوي، خو لا هم د پوځ زیات شمېر عسکر د سواد له نعمت څخه برخمن نه دي، روزنه یې سمه نه ده، او د دې جوګه شوي هم نه دي چې خپلې چارې په خپله پر مخ بوزي. مجله لیکي: د افغانستان ګاونډیانو پاکستان او ایران او دغه راز هند ته څرګنده ده. کله چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه په وتلو پیل وکړي، نو اروپایان چې په هیوادونو کې د افغانستان د جګړې مشروعیت او محبوبیت هم کم شوی، په ډېرې چټکۍ به له افغانستان څخه پښې سپکې کړي.
د دې نیم ساعت پښتو خبری مجله وخت هم دومره، بل نیم ساعت دری خبری مجله پیلېږي. امید مرزبان مختوری مهربانی وکړي.
بارز سلام آقای نوری و تشکر از شما و سلام به شنوندای عزیز. صبح شما بخیر. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالب گرد هم آوردیم و اما مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان افغانستان و جهان آغاز میکنیم. یک قماندان ناتو در جنوب افغانستان گفته است در نظر دارد صلاحیت ولی کرزی را در ولایت قندهار محدود سازد. ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار است. شماری از اعضای کابینه افغانستان سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به واشنگتن را مفید ارزیابی کردند. محکمه در کانادا قماندان عمومی سربازان این کشور در افغانستان را $3,500 جریمه کرده است. جرم این جنرال آن است که دو مرمی از سلاح در دست داشتنش سهواً شلیک شده. نخستین بخش پروژه قطار آهن در شمال افغانستان افتتاح شد. به اساس این پروژه خط آهن به طول 75 کیلومتر احداث می شود و هزینه این پروژه هم به $170 میلیون می رسد. یک مؤسسه تحصیلات عالی دیگر در کابل جواز فعالیت به دست آورد، اما درباره کیفیت تدریسی این مؤسسات افغان‌ها چه می‌گویند؟
ما سیستم درسیشون بسیار راضی هستیم، راستی که درس خوب می‌دن، فیزیک که می‌گیرن عادیات هست.
در رویدادهای منطقه پاکستان میگوید دسترسی به صفحه اینترنتی یوتیوب را محدود ساخته است. مقامات پاکستانی گفتند آنها قیود بالای این صفحه اینترنتی و صفحه اینترنتی فیسبوک را ادامه خواهند داد، زیرا این صفحات ویدیوها و تصاویر را که اهانت‌آمیز به مسلمان هاست نشر میکنند. مقامات در جنوب روسیه میگویند انفجار یک بم در شهر ستاوروپول دیروز سبب مرگ دستکم 5 تن شد. همچنان گزارش شده است که در این رویداد حدود 40 تن زخمی شدند. سازمان عفو بین المللی از روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین خواسته است به محکمه جرایم جنگی بپیوندند. محکمه بین المللی جرایم جنگی یگانه محکمه آزاد است که صلاحیت محاکمه افراد متهم به قتل عام، جرایم ضد بشری و جرایم جنگی را دارد. و انتظار می رود امروز قصر سفید رسمن استراتژی جدید امنیت ملی اداره باراک اوباما را تشریح کند. گزارش ها می رسانند که این استراتژی جدید روی خطر گسترش تروریسم در داخل امریکا تاکید خواهد داشت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. فراموش نکنید که در همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. یک قماندان ارشد ناتو در جنوب افغانستان میگوید که وی در نظر دارد تا قدرت و صلاحیت ولی کرزی رئیس شورای ولایتی این ولایت را کاهش دهد یا محدود بسازد، در عوض صلاحیت و قدرت ولی این ولایت را گسترش دهد. ولی کرزی که ریاست شورای ولایتی قندهار را به عهده دارد، به تجارت مواد مخدر، تهدید مخالفین و داشتن ارتباط با CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا متهم شده است، ولی وی همه این اتهامات را رد می کند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
یک مقام ارشد ناتو دیروز گفت وی قصد دارد تا نقش حاکمیت روزانه برادر اندر آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان را که به داشتن ارتباط تجارت مواد مخدر متهم است کاهش دهد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، احمد ولی کرزی که ریاست شورای ولایتی قندهار را به عهده دارد، از قدرت قابل ملاحظه در قندهار برخوردار است. ولایتی که مرکزی عمده طالبان پنداشته می شود و قوای ناتو پلان عملیات گسترده را در آنجا دارد. نیک کارتر قماندان ناتو در جنوب افغانستان میگوید تقویت قدرت توریالای ویسا ولی قندهار بخش از استراتژی وی در این ولایت است، ولی این اقدام به طور ضمنی مستلزم آن است تا ولی کرزی صلاحیت و دایره قدرت خود را محدود بسازد. با گفته کادر، موافقت در این رابطه بر اساس اندازه تغییر توازن قدرت بین ولی و رئیس شورای ولایتی قضاوت خواهد شد. کارتر میگوید میخواهد ببیند که مردم نسبت به شورای ولایتی بیشتر به مقام ولایت مراجعه کنند. به گفته کارتر باید برای والی کرزی تفهیم شود که والی باید حکمرانی کند و به نظر وی برادر رئیس جمهور کرزی اجازه خواهد داد تا والی حکمرانی کند. به نوشته رویترز همکاری والی کرزی می تواند نقش عمده ای را در عملیات قندهار که یک مرحله عمده در جنگ 9 ساله افغانستان تلقی می شود بازی کند. والی کرزی به تجارت گسترده مواد مخدر، تهدید مخالفین و داشتن ارتباط با CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا متهم است. ولی وی تمام این اتهامات را رد می کند. به نوشته رویترز چنین به نظر می رسد که قماندان ناتو عرفای والی کرزی را انعکاس می دهد که گویا وی یا روز کاندید جایزه اسکار می شود و یا بدترین فرد در افغانستان تلقی خواهد شد. به گفته کارتر والی کرزی گفته است که وی خواهان خدمت برای مردم و کشورش می باشد. در گذشته مقامات آمریکایی ابراز نگرانی کرده بودند که والی کرزی ممکن تلاش هایی را که به خاطر به دست آوردن کسب حمایت مردم برای انداخته می شود پیچیده بسازد. با گفته کارتر ویسا والی قندهار به طور مستقیم با مردم در تماس است، با شروال ها و والسوال ها کار می کند تا ادارات را که نمایندگان از سطوح پایین به بالا داخل باشند ایجاد کند. ولی در عین حال کارتر اعتراف می کند که توانایی والی قندهار در انجام کارها محدود است، زیرا وی افراد کافی را در اختیار ندارد. به خاطر هر این مسئله وی برای حکومت کابل پیشنهاد میکند تا کارمندان بیشتر را در اختیار وی قرار بدهد. با در نظر داشت پلان رهبران افغان و قماندانان آمریکایی برای عملیات سیاسی در قندهار، روابط ویسا با والی کرزی به طور دقیق نظارت خواهد شد. هدف عملیات سیاسی در قندهار گسترش حاکمیت دولتی میباشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنه. نیمه جلسه خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان می شنوید. نتایج و دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به واشنگتن در یک بحث آزاد بعد از چاشت دیروز در کابل به بحث گرفته شد. در این بحث آزاد بر علاوه برخی از وزرا که در این سفر رئیس جمهور کرزی را همراهی می‌کردند، شماری از اعضای شورای ملی، کارشناسان و برخی محصلین پوهنتون‌ها شرکت داشتند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن و مسائلی که در این جریان مورد بحث قرار گرفته هنوز هم موضوعات داغ روز در افغانستان است. انتظار می رود تا تصامیم و تعهدات تازه‌ای که صورت گرفته در عمل پیاده شود. همین مسئله موضوع بحث آزادی بود که بعد از ظهر روز چهارشنبه در کابل برگزار گردید. در این بحث وزرای زراعت، معادن و کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین که رئیس جمهور کرزی را در سفر به ایالات متحده همراهی می کردند، راجع به بحث های با مقامات آمریکایی و دستاوردهای سفر به حاضرین به صورت مفصل معلومات دادند. در این برنامه برخی اعضای ولسی جرگه، کارشناسان و تعداد محصلین پوهنتون نیز شرکت داشتند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان گفت تماس‌ها برای پیگیری تعهدات و ملاقات‌هایی که هیئت افغانی با جانب ایالات متحده داشته است ادامه دارد.
روز اولی که ما رسیدیم به افغانستان، شبش مجلس اول خود دایر کردیم و متداوم از امروز تا به امروز بحثا دوام داره، سر از اینکه برنامه های ملی رو اونا تعریف شه، بهتر درک بکنن و میکانیزم های رو وجود بریم که اونا پول خود برای برنامه های ملی بتن، در دیزاین برنامه های ملی اونا شریک شون با ما، کمک های تکنیکی برای ما بتن. این قسمت جدا بحثا روان است تا کنفرانس کابل. ما امیدوار هستیم که اونا بتونن تعریفات بسیار خوبی را از برنامه های بزرگ و ملی دولت افغانستان داشته باشن.
محمد آصف رحیمی، وحید الله شهرانی و آمن افضلی وزرای زراعت، معادن و کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین گفتند آنان در دیدار با مقامات ایالات متحده راجع به برنامه‌ها و پلان‌هایشان در راستای انکشاف زراعت، معادن، برنامه‌های انکشافی و مشکلات زنان بحث‌های گسترده‌ای داشتند و تعهد همکاری را در این خصوص دریافت کردند. آقای کرزی پس از آن به آمریکا رفت که احساس می‌شد تنش‌ها میان افغانستان و ایالات متحده افزایش یافته است، اما شرکت کنندگان این بحث آزاد سفر رئیس جمهور کرزی را به واشنگتن سودمند دانسته گفتند این سفر توانست به نگرانی ها در زمینه تشنج و تیرگی روابط افغانستان آمریکا پایان بدهد.
حامد کرزی اواخر ماه گذشته شمسی با تقریبا تعداد از اعضای کابینه اش بنابر درخواست رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به واشنگتن سفر کرد و با مقامات آمریکایی و رئیس جمهور این کشور در مورد تقویت روابط و گسترش همکاری ها بحث و تبادل نظر کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. محکمه در کانادا قمندان عمومی سربازان این کشور در افغانستان را $3,500 جریمه کرده است. جرم این جنرال آن است که دو مرمی از سلاح در دست داشتهش سهواً شلیک شده. عنایت شریف جزئیات این خبر را از کانادا گزارش می‌دهد.
حادثه در پنجم ماه حمل گذشته زمانی رخ داد که قمندان عمومی نیروهای کانادایی در افغانستان بریت جنرال دانیل مینارد به همراهی لویدر استیز کانادا در میدان هوایی قندهار سوار یک هلیکوپتر می‌شد. دانیل مینارد در این اثنا می‌خواست با سلاحش مرمی بگذارد که ناگهان دو فیر مرمی صورت گرفت. مرمی‌ها به چیزی اصابت نکرد، اما در همان نزدیکی‌ها تعدادی از عساکر و همچنان هلیکوپترها و وسایل زره‌پوش وجود داشتند که اصابت مرمی‌ها به آن طبعاً می‌توانست زیانبار باشد. در جریان محاکمه نظامی که در کانادا برگزار شد، قاضی محکمه گفت مجازاتی که برای چنین جرم شدید تلقی می شود به خاطر به جنرال کانادایی داده شده است تا این پیام رسانیده شود که تخلف در کاربرد سلاح بسیار جدی گرفته می شود. قمندان نیروهای کانادایی در افغانستان که خود در مورد چنین تخطی ها برای زیردستانش مجازات تعیین می کند گفت او تا کنون هیچ کسی را به خاطر این گونه غفلت و بی‌مبالاتی بیشتر از $1,200 جریمه نکرده است. او در محکمه مسئولیت کامل غفلت را در این امر به عهده گرفت و رضایت خود را به این مجازات اعلام کرد. بریت جنرال مینارد گفت اکنون می خواهد دوباره راهی قندهار شود تا وظیفه‌اش را در آنجا اثر گیرد. با جنرال کانادایی تا ماه آگوست وقت داده شده است تا جریمه تعیین شده را بپردازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. روی این صفحه اینترنت چشم برای شما هستیم. فراموش نکنید که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد و همچنان در گزارش می‌شنوید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان می‌گوید که ابتکار اجرای یک برنامه تازه‌ای را در دست گرفته است که به اساس آن برای مردم به شمول مخالفین مسلح دولت در مورد کمک‌های اولیه صحی آموزش می‌دهد. اما اکنون گزارش دیگری. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان برای 30 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی که فعالیت‌های خود را در کابل آغاز می‌کند جواز صادر کرد. مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا دیروز جواز فعالیت خود را به دست آورد. فرشته نگاه از کابل گزارش دارد.
در حالی که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مرکز و ولایت افغانستان یکی پی دیگر ایجاد می شود و تعداد این مؤسسات همین اکنون به 30 مؤسسه تحصیلات عالی رسیده است، شکایات زیادی تا هنوز هم در مورد نحوه تدریس در این مؤسسات تحصیلی، فیس بلند آن و همچنان نبود کادرهای برجسته وجود دارد. به روز چهارشنبه مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا در کابل جواز فعالیت به دست آورد. سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان به هنگام دادن مجوز فعالیت به این مؤسسه تحصیلی گفت
و امیدواریم که مؤسسات ما هم ضمن کار خود یعنی تولید علم و اندیشه و هم حتی در نامگذاری ها به هویت فرهنگی و تاریخی کشور ما توجه را داشته باشد. وزارت تحصیلات عالی از این مؤسسات جدا حمایت میکنه. تأسیس این مؤسسات باعث یک رقابت مثبت و رقابت آزاد حداقل در ساحه معارف و در ساحه امور تحصیلی میشه.
روند دادن مجوز با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان از سالها به این طرف آغاز گردیده است. این مؤسسات عمدتاً در ولایت کابل، هرات، بلخ و ننگرهار فعالیت می کنند. وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان می گوید که این مؤسسات تحصیلی توانستند حدود 20,000 محصل را جذب کنند. اما محصلین این پوهنتون ها در مورد نبود استادان با تجربه و نمایشی بودن استادان خارجی در آن انتقادات و شکایت زیادی دارند. یکی از محصلین این مؤسسات تحصیلی در کابل چنین می گوید.
پوهنتون های شخصی می توانن که میتود های درسی خوبه برای ما مهیا بسازن و از ما سیستم درسیشون بسیار راضی هستیم. راستی که درس خوب میتن. فیسی که میگیرن اعتیاد هست.
دکتر محمد امین احمدی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا گفت که آنان تلاش میکنند برای محصلین امکانات بیشتر آموزشی را فراهم کنند، اما وی به جذب کمک های مؤسسات بین المللی نیز در این راستا اشاره کرد و خواست تا مؤسسات بین المللی نیز در زمینه ارتقای ظرفیت های آموزشی در مؤسسات همکاری کنند.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه تان تا به حال تشکر. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. اکنون به نیمه مجله رسیدیم. ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. یک کماندان ناتو در جنوب افغانستان گفته است در نظر دارد صلاحیت ولی کرزی را در ولایت قندهار محدود سازد. ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار است. شماری از اعضای کابینه افغانستان سفر اخیر رئیس جمهور حامد کرزی به واشنگتن را مفید ارزیابی کردند. محکمه در کانادا کماندان عمومی سربازان این کشور در افغانستان را $3,500 جریمه کرده است. جرم این جنرال آن است که دو مرمی از سلاح در دست داشتنش سهوان شلیک شده. نخستین بخش پروژه قطار آهن در شمال افغانستان افتتاح شد. به اساس این پروژه خط آهن به طول 75 کیلومتر احداث می شود و هزینه این پروژه به $170 میلیون می رسد. پاکستان می گوید دسترسی به صفحه اینترنتی یوتیوب را محدود ساخته است. مقامات پاکستانی گفتند آنها قیود بالای این صفحه اینترنتی و صفحه اینترنتی فیسبوک را ادامه خواهند داد، زیرا این صفحات ویدیوها و تصاویر را که اهانت آمیز به مسلمان هاست نشر می کنند. انتظار می رود امروز قصر سفید رسماً استراتژی جدید امنیت ملی دارای باراک اوباما را تشریح کند. گزارش ها می رسانند که این استراتژی جدید روی خطر گسترش تروریسم در داخل امریکا تأکید خواهد داشت. مقامات در جنوب روسیه می گویند انفجار یک بم در شهر ستاوروپول دیروز سبب مرگ دست کم 5 تن شد. همچنان گزارش شده است که در این رویداد حدود 40 تن زخمی شدند. و سازمان عفو بین المللی از روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین خواسته است به محکمه جرایم جنگی بپیوندند. سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ابتکار اجرای یک برنامه تازه را در دست گرفته است که به اساس آن برای مردم به شمول مخالفین مسلح دولت در مورد کمک های اولیه صحی آموزش داده می شود. مسئولین صلیب سرخ در افغانستان گفتند که تاکنون ده ها تن از مخالفین دولت افغانستان در کنار نیروهای امنیتی این کشور این آموزش ها را فرا گرفتند. قرار است روند این آموزش ها همچنان ادامه یابد. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری از کابل.
در حالی که ادامه نبردها و انفجارات در افغانستان تا هنوز هم از میان طرفهای درگیر و مردم قربانی می‌گیرد، کمیته بین المللی صلیب سرخ برنامه آموزش کمک‌های صحی را برای طرفهای درگیر و مردم عادی افغانستان جنگ زده آغاز کرده است. عبدالحسیب رحیمی، یکی از مسئولین بخش مطبوعاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ، برای رادیو آزادی گفت که آموزش کمک‌های اولیه صحی برای مخالفین دولت افغانستان نیز فراهم شده است.
البته این آموزش‌های کمک‌های اولیه و توزیع نمودن بسته‌های کمک‌های اولیه کار نو نیست که کمیته بین المللی صلیب سرخ کرده باشد. ما نه تنها مخالفین مسلح دولت در یرسه آموزش میتیم، بلکه پلیس ملی و اردوی ملی افغان هم ما در ارسای ارزی خدمات اولیه طبی آموزش میتیم که ای اونا را قادر به این میسازه که در میدان جنگ زخمی هایشان تا رسیدن به شفاخانه تداوی بکنند.
با گفته ای وی برای بیشتر از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان و 10 تن از مخالفین دولت آموزش داده شده است، اما وی در مورد محلی که برای مخالفین مسلح دولت این آموزش های صحی فراهم گردیده بود معلومات نداد. در اعلامیه ای که از سوی صلیب سرخ در کابل به نشر رسیده آمده است که این آموزش ها برای بیشتر از 40 دکتر جراح افغان از سراسر افغانستان نیز فراهم شده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان نیز تاکنون در مورد تبصره نکردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از سالهای زیادی به این طرف در افغانستان فعالیت دارد، اما کمک رسانی به زخمی های جنگ بخش عمده فعالیت آن را تشکیل می دهد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
خبرهای جهان را تا لحظات بعد به شما خواهیم داشت. نخستین بخش پروژه قطار آهن در شمال افغانستان افتتاح شد. به اساس این پروژه خط آهن به طول 75 کیلومتر احداث می شود و هزینه این پروژه به 170 میلیون دلار می رسد. زهره صافی و جزئیات بیشتر از شهر مزار شریف.
نخستین بخش رای آهن از شهرک بندری ایرتان الا مزار شریف افتتاح شد. این پروژه به طول 75 کیلومتر با هزینه تقریبا 170 میلیون دلار از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد که تطبیق کننده آن شرکت خط آهن ازبکستان به نام UTY می باشد. به اساس معلومات شرکت تطبیق کننده UTY، پروژه خط آهن فعلا 42 کیلومتر رای آهن از ایرتان الا مزار شریف با هزینه 129 میلیون دلار به مدت 3 ماه تکمیل گردید. عطا محمد نور ولی ولایت بلخ در مراسم گشایش پروژه متذکره از طرح و تحقق برنامه خط آهن در این ولایت و تداوم آینده این خط در سراسر کشورش قدردانی نموده از دونرهای بین المللی خواست تا با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف با ولایت بلخ همکاری نمایند. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان گفت که این پروژه از آغاز پروژه بزرگ خط آهن در افغانستان است و افتتاح پروژه مذکور را برای افغانستان و منطقه حیاتی عنوان کرد.
این پروژه باید که در مزار شریف پایان پیدا نکند. پروژه باید به شرق و غرب مزار شریف و همچنان شرق و غرب و شمال و جنوب افغانستان را وصل بکنند و اگر پروژه تحقق پیدا بکنند، متأکید هستم که پیدا میکنند، این نه تنها که انقلاب اقتصادی را در افغانستان بلکه انقلاب اقتصادی در منطقه خواهد آورد.
کار ساختمان خط آهن در ولایت بلخ از ماه دلو سال 1388 به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی آغاز شده است. در امین آل کورادو رئیس بانک انکشاف آسیایی میگوید که با احداث اولین رای آهن در بلخ افغانستان یک بار دیگر به حیث چارای تجارت قد علم کرد و بانک انکشاف آسیایی به منظور کمک به افغانستان همدوش با جامعه جهانی در اینجا کار میکند، اما هنوز هم چالش های امنیتی در برابرشان وجود دارد. اکنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا هم در مراسم افتتاحیه خط آهن ضمن سخنرانی این پروژه را از تعهدات درازمدت آمریکا خوانده گفت ایالات متحده آمریکا برای صلح و امنیت در افغانستان متحد است و افزود: من امیدوار هستم که به امرای رئیس جمهور کرزی و دیگر همکاران به ولایت بلخ بازگردم و تکمیل این پروژه مهم را تجلیل کنم. همچنان امیدوارم که خط آهن ایرتان به کندز و ایرات هم وصل شود. رای آهن شهرک تجارتی ایرتان الا مزار شریف دومین و بزرگترین مرکز تجارتی افغانستان به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی ساخته می شود. قرار است حدود 5 میلیون نفر از این پروژه بهره مند شوند.
و اکنون هم خبرهای مربوط به رویدادهای جهان. سازمان عفو بین‌المللی از روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین خواسته است به محکمه جرایم جنگی بپیوندند. محکمه بین‌المللی جرایم جنگی یگانه محکمه آزاد است که صلاحیت محاکمه افراد متهم به قتل عام، جرایم ضد بشری و جرایم جنگی را دارد. در گزارش سالانه این محکمه که زیر نام وضعیت حقوق بشر در جهان دیروز نشر شد، از هند، اندونزیا، عربستان سعودی و ترکیه نیز خواسته شده است تا عضویت محکمه بین‌المللی جرایم جنگی را حاصل کنند. پاکستان میگوید دسترسی به صفحه اینترنتی یوتیوب را محدود ساخته است. مقامات پاکستانی گفتند آنها قیود بالای این صفحه اینترنتی و صفحه اینترنتی فیسبوک را ادامه خواهند داد، زیرا این صفحات ویدیوها و تصاویر را که اهانت‌آمیز به مسلمان هاست نشر میکنند. هفته گذشته در یکی از صفحات فیسبوک از افراد خواسته شده بود تا تصاویر تخیلی پیامبر اسلام را نشر کنند. این موضوع سبب خشم مسلمانان شد و حکومت پاکستان تصمیم گرفت بالای این صفحه اینترنتی قیود وضع کند. انتظار می رود امروز قصر سفید رسما استراتژی جدید امنیت ملی اداره باراک اوباما را تشریح کند. گزارش ها می رسانند که این استراتژی جدید روی خطر گسترش تروریسم در داخل آمریکا تاکید خواهد داشت. جان برینان، مشاور ارشد رئیس جمهور اوباما در بخش تروریسم، دیروز به خبرنگاران گفت به اساس این استراتژی ایالات متحده آمریکا می خواهد این را واضح سازد که این کشور با اسلام در جنگ نیست. و مقامات در جنوب روسیه میگویند انفجار یک بم در شهر ستاوروپول دیروز سبب مرگ دست کم 5 تن شد. همچنان گزارش شده است که در این رویداد حدود 40 تن زخمی شدند. انفجار در بیرون یک ورزشگاه رخ داد. تحقیقات در مورد جزئیات این حادثه جریان دارد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی. We'll be right back.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهی صمیمانه‌تان تا به حال ممنون هستیم. امیدوار هستم برنامه‌های دیگه رادیو آزادی را هم تعقیب بکنین. تا لحظات بعد به پایان مجله خبری خواهیم رسید. اکنون فرصت داریم تا از غفور متین بشنویم که در شماره از نشریه‌های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
اوضاع و رویدادهای افغانستان در محراق توجه اکثر روزنامه‌های معتبر غرب قرار گرفته و از جمله روزنامه پورتیراژ واشنگتن پست در شماره اخیر خود زیر عنوان یک استراتژی خدشه‌دار و یک جنگ ناکام در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد. استراتژی ضد شورش برای به دست آوردن دل و دماغ افغانها در حال ناکامی است، چنانچه در یک راپور که در ماه گذشته از طرف وزارت دفاع آمریکا به نشر رسیده گفته شده، از جمله 121 ولسوالی مهم افغانستان صرف 29 آن با طرفداری از حکومت افغانستان و به تعداد 48 ولسوالی با طرفداری از طالبها درجه بندی شده است. تعداد افغانهایی که نیروهای امریکایی و ناتو را خوب و بسیار خوب ارزیابی کرده یا نمره دادند از 38% در ماه دسامبر سال گذشته به 29% در ماه مارچ سال جاری پایین آمده است. شاید هم از خاطر تلفات مردم ملکی که در حال افزایش است. به نوشته روزنامه، اینجا راجع به تحرک طالبها احساس وجود دارد. حتی جنرال استانلی مکریستال اخیراً اعلان کرد که هیچ کس برنده جنگ نیست و مقامات نظامی اکنون توقعاتشان را از عملیات آینده قندهار به حد اقل رساندن و عملیات پرسر و صدای مارجه که 3 ماه قبل آغاز گردید نتوانست شورشان طالب را از آنجا بیرون براند. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: دوام اشغال افغانستان آزادی‌خواه و قبیلوی و همچنان کشته شدن ده‌ها هزار ملکی احساسات ضد آمریکایی را به وجود آورده و جلب و جذب تروریست‌ها را تقویت بخشیده است. عملیات نظامی هم جهادیست‌های خشونتگر را در طول سرحدات به جلو انداخته که این موضوع پاکستان دارای سلاح اتمی را بیشتر بی‌ثبات ساخته که به امنیت ملی ما نسبت به پایگاه نازک و بدون نقطه اتکای القاعده به مراتب تهدید بیشتر را به وجود آورده است. نشریه دیگر شپیگل چاپی آلمان هم در ارتباط رویدادهای افغانستان و در زیر عنوان کاستی های مصیبت آمیز امریکا در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: مهم نیست که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و مقامات بلندپایه این کشور چندین بار به جهان بگویند که نیروهای امریکایی صرف در مدت 13 ماه از افغانستان خارج نمی شوند. بسیاری افغانها و حکومتهای همسایه افغانستان که مداخله و نفوذ آنها در افغانستان آشکار و روشن است به این باورند که خروج نیروهای امریکایی همین اکنون تحت غور قرار دارد. معنیش این است که هر کس از جنگسالار افغان گرفته تا طالبها و قماندانان القاعده و دستگاه‌های استخباراتی در کشورهای همسایه همه بازی‌هایشان را در جهت توسعه نفوذ بیشتر و رسیدن به اهدافشان در افغانستان آغاز کردند. اما خطر کار این است که به گفته لارد کرزن، شخصیت قرن 19 امپراتوری بریتانیا، مبادا افغانستان یک بار دیگر صحنه منازعه و مسابقات آسیا شود. به نوشته نشیش بیگل آنلاین، بیش از 25 میلیارد دلار با تلاش‌های ساختن اردوی ملی و پلیس در افغانستان سرازیر شد، اما هنوز هم اکثر نیروهای امنیتی افغان بی سواد بوده، کمتر تربیت دیده و غیر مسئول هستند و بجای نرسیدن تا مسئولیت وظایف دولت سازی را به عهده بگیرند. برای افغانها و همسایه های قدرتمند مانند پاکستان، هند و ایران کاملا روشن است. زمانی که نیروهای امریکایی افغانستان را ترک بگویند، نیروهای کشورهای اروپایی جایی که جنگ مشروعیت و محبوبیت خود را از دست داده نیز با سرعت آنها را تعقیب و از افغانستان خارج می شوند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. غفور متین و این نشریه ها نگاهی انداخته بود. رادیو آزادی را میشنوین روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 البته ساعت 7 صبح تا 7 شام. اکنون به ساعت 8 نزدیک میشیم و به پایان مجله خبری این ساعت رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگه که در پیش رو هست به میزبانی نوریاس نوری پیشکش خواهد شد. آقای نوری در استودیو هست. خوش آمدین آقای نوری. برنامه که در پیش رو هست شامل کدام گزارش ها و مطالب میشه؟